دا افغانستان د سولې علي شورا وایي ک پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کول ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلاری د انسان تښتونکو له منګولو راخوشې کړی دی او د ځینو دولتي چارواکو پرله پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې غړي په غوسه کړي او له حکومت یې غوښتي چې د دې استعفاګانو علتونه روښانه کړي. سلامونه دوستانو، په دې خبری ساعت کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری ساعت کې پر یادو موضوعاتو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړي دي، همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ بشیر، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کوم مسایل لرو؟
مننه انت صاحب، د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې ایجپټ ایر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څلور بهرنیان او نامعلوم شمیر عملی په برمته سویو کې شامل دي. نو دا راز اورو چې د بغداد په مرکز کې به می چاودنې درې کسان وژلي او تر شلو زیات یې ټپیان کړي دي.
ډېره مننه مخکې له دې نه چې ملالۍ بشیر ته راشو او د سیمې او نړۍ خبرونه ترې واورو، موکې د افغانستان اړوند خبرونو ته له رحمت الله افغان څخه یاورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د سولې علي شورا وایي ک پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري و نه کړي نو د څلور اړخیز ډلې نور کیلو غړي ته به مراجعه وکړي. د ننګرهار والی وایي چې د سترې محکمې د رئیس پلاری د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن هیواد ته راستن شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري و نه کړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورې ښکېلو غړیو ته به مراجعه وکړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادۍ راډیو ته وویل له دې سربیره روسیا، ایران او د خلیج یو شمېر هیوادونه هم کولای شي سولې ته د همکارۍ په برخه کې پر پاکستان فشارونه راوړي.
دولت افغانستان و شورای عالی صلح هنوز ای امیدواری ده داره که
پاکستان دولت او د سولې علي شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل شمنی عمل کړي، بغیر له دینه به هغه هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې شکل و.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې پاکستان تر اوسه د سولې په څلور اړخیزو غونډو کې پر کړیو شمنو عمل نه دی کړی. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلاری د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی. د ننګرهار والی سلیم خان قندوزی رسنۍ ته وویل چې سید حسن سمو د وړاندې تښتول شوی و چې نن د کشفي ارګانونو او قومي مشرانو په هلو ځلو راخوشي شو. په ورته وخت کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي وایي چې د انسان تښتونکو پر ضد یې جدي هلې ځلې پیل کړې. معلومه نه ده چې د سترې محکمې د مشر پلار د کومې ډلې لخوا تښتول شوی و او تر اوسه کومې مخالفې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي وروسته له هغې د یولسمې امنیتي حوزې د امیر او څلورو نورو منسولینو دندې وځنډولې چې په ساحه کې مینچاودنې دوه ملکیان ووژل او و نورې ټپیان کړل. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه یو پلاوی پلټنه کوي او که معلومه شي نور کسان هم وظیفوي غفلت کړی نو له دندو به لرې شي.
کورنۍ چارو وزارت نن د هغه پیښې وروسته چې انفجار وسو په یولسم اوزي کې امر د اوزا وظیفه یې په تعلیق راغلی او د کورنۍ چارو وزارت لخوا یو هیئت ټاکل شوی تر څو دا پیښه وڅېړي.
د اقدام وروسته له هغې وشو چې دوه ورځې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت د شورا په سپارښتنه د کابل ښار د ټولو حوزو امیرانو ته خبرداری ورکړی و چې په دنده کې د وظیفوي غفلت له امله به له دندو ګوښه کړی شي. صدیقي زیاته کړه چې د یولسمې حوزې په مربوطاتو کې نننۍ چاودنې کې یو هلک یو ښځه وژل سوي او و نور ټپیان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اوري جام سیالیو کې له لوبېدو وروسته نن هیواد ته راستون شو. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي او د کرکټ مینوال د هرکلي لپاره ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام سیالیو کې د الف په ګروپ کې ویسټ انډیز ته ماته ورکړه. په دې اړه نور معلومات زموږ په راتلونکو خپرونو کې. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
ایجپټ ایر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څلور بهرنیان او نامعلوم شمیر عملی چې برنته سوي دي په الوتکه الوتکل هغه ورسته دغه الوتکل اسکندریه څخه قاهره ته روانه و چې پر لار برمتونی ولسوال او نن سهار په قبرس کې په زور کښینه وسوه. د راپورونو له مخې هم برمته کوونکی الوتکې ته ختلی و او داسې ویل کېږي چې د چاودېدونکو موادو واسکټ یې اغوستی و. د مصر دولتي رسنیو ویلي چې برمته کوونکی کس د مصر تبعه دی. د قبرس ته بهرنیو چارو وزیر ویل چې برمته کوونکی سیف الدین مصطفی پیژندل سوی. د مصر رسنیو مخکې دغه کس بل څوک پیژندلی و او ویلي و چې د اسکندریه پوهنتون د وترنری برخې یو پروفیسور دی. تر خبرو وروسته په لارنکا نړیوال هوایي ډګر کې ښځې او کوچنیان له دې الوتکې راکښته شول. د برمته کوونکي مقصد لا تر اوسه نه دی څرګند سوی. د مصر چارواکو مخکې ویلي و چې په دغه ایربس 2 شل الوتکه کې یو اتیا کسان سپاره و. د بغداد په مرکز کې به می چاودنې 3 کسان وجلی او تر 40 زیاتې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چاودنه نن په تهران څلور لارې کې د کارکونکو له ګڼې ګوڼې سره وسوه او دا ځای د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو له ځای څخه 1 کیلومتر لرې دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د 6 کال په اوږدو کې د ټولو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی. دغه سنی سخت دریځه ډله د عراق په شمال او لویدیځ کې یو شمېر برخې تر خپل کنټرول لاندې لري. د سوریې چارواکي وایي په پالمیرا کې 1.5 بمونه چې د داعش ډلې لخوا په مځکه کې ښخ شوي وو بیرته را ایستلي دي. د سوریې د موزیمونو او لرغونو اثارو رئیس مامون عبدالکریم اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته نن ویلي چې په پالمیرا کې له 2 ورځو کار وروسته تخنیکي ټیم بیرته دمشق ته رسېدلی دی. د سوریې ځواکونو پالمیرا ښار بیرته له داعش سخت دریځو څخه د مارچ په 18مه له 2 اونیو سختې جګړې وروسته ونیوه. عبدالکریم ویلي چې دغه ټیم په موزیم کې دننه عکاسي کړې ده چې ډیری مجسمې داعش سخت دریځو زیانمنې کړې وې. د ویل چې تخنیکي ټیم لیرې پرتو ځایو ته د شخو سویو بمونو له کبله لاسرسی نه دی موندلی. په دغه ځایو کې پخوانۍ هدیرې هم شامل دي. د اوکراین پارلمان د لوی څارنوال استعفا ومنله. د اوکراین لویدیځ پلویانو د دغه هیواد لوی څارنوال ویکتور شوکین د اداري فساد د له منځه وړلو په مخ کې خنډ باله. شوکین نن خپل مرستیال داویت ساک واری لید دی له دندې لرې کړ. داویت په بهر کې زیږیدلی او اوکراین ته د متخصص په توګه راوستل سوی و چې د دغه هیواد په اقتصادي اصلاحاتو کې مرسته وکړي. داویت پر شوکین تور پورې کړی و چې له مفسدو چارواکو او وکیلانو سره اړیکې لري. سلګونو کسان پرون د اوکراین په د پارلمان مخې ته راووتل او د شوکین د استعفا غوښتنه یې کوله. امریکا بیا بیا د لوی څارنوال په دفتر کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د بډو ورکولو پر ضد د مبارزې فعالینو چې د لوی څارنوال دفتر د اداري فساد ودې ته لاره پرانستې ده. د خبرونو پای.
د همدا افغانستان د سوستر شانو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.2. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.12. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.14. بدخشان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.8. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.2. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 4.14.
دوستانو خبری سرویس مو له ازادي رادیو نو اوریده. په دې خبری ساعت کې نور ریپورتونه او موضوعات لرو چې تفصیلی په دې توګه دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ک پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوله ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیز ډلې نور غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع له سیاسي څېړونکو عبدالکریم حقانیار سره مرکه لرو او دا مترې پوښتلې چې که پاکستان همکاري ونه کړي افغانستان نورې کومې لارې په مخ کې لري. په ننګرهار کې چارواکي وایي د سترې محکمې د رئیس پلاری د انسان تښتونکو له منګولو راخوشې کړی دی. په دې اړه ریپورت لرو. دا به مو واورئ چې د ځینو دولتي چارواکو پرله پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې غړي په غوسه کړي او له حکومت نه یې په دې اړه وضاحت غوښتی. د نورستان چارواکي وایي په دواب کې له تیرو 4 ورځو راهیسې جګړه لا هم دوام لري. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د ملي وحدت حکومت د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. افغانان په دې ورځو کې استرالیا ته د پناه اخیستلو لپاره کمزي خو اروپا ته یې ډېره مخه کړې. علتونه یې په څه کې دي؟ او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای ترګر د خپل مرکزونو او پټن ځایونو تر محرومیدو او مایوسه کیدو وروسته تعلیمي ادارې تفریحي مرکزونه وسانه هدفونه پلخکې. دا خبرونه په بهر کې بالاله سنگاپور سره د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبي حالم درکو. همدارنګه ملدی هم خبرو چې د کرکټ ملي لوبډله له هندستان څخه نن هیواد ته ستنه شوې ده له تود هرکلی سره مخ شوې. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. دا خبره وروسته له دې کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم ویلي پاکستان تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. قاسم سلمل پر دې موضوع له کابل له نور تفصیل سره.
له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره څو ځل ضرب لجل وټاکل سو خو لا هم د سولې دا خبرې عملا نه دي پیل سوي. اوس داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له اړخه چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړی دی ناهیلي سوی دی. د سولې عالي شورا وایي که چیرې پاکستان اوسني وضعیت ته دوام ورکړي نو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې ښکېلو نورو غړو ته چې چین او امریکا دي مراجعه کوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دولت افغانستان او شورای عالی سول هنوز ای امیدواری
داره که پاک دوی د افغانستان دولت او د سولې عالی شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل شمنی عمل وکړي بغیر له دې نه به هغه هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې شکل و.
توافقنامه‌ای که در اجلاس اخیر در کابل تصویب شد.
شغل اوچقون زیاتوی چې د دې ترڅنګ د سیمې نور ستر هیوادونه لکه هند، روسیه، ایران او د غرض د خلیج هیوادونه کولای سي په سیمه کې د ثبات لپاره پاکستان باندې فشار راولي. یو شمېر سیمه ایز هیوادونه لکه روسیه، هند او ایران له دې وړاندې ویلي و چې که افغان حکومت د سولې په بهیر کې د دوی همکاري وغواړي نو دوی چمتو دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم د دوشنبه پر ورځ په یو غونډه کې ویل پاکستان پر هغو ژمنو چې په څلور اړخیزو ناسو کې کړي عمل نه دی کړی. د سولې په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ په اړه انتقاد په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې له پوره امکاناتو سره ژوند کوي او دوی نفوذ ورباندې لري. دغه هیواد همدارنګه د څلور اړخیزو ډلو په څلورو ناستو کې د رواني مارچ میاشتې په ترڅ کې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو د حاضرولو ژمنه کړې وه خو دا میاشت مخ په خلاصېدو ده او ورسره د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د سولې په خبرو کې له ګډونه انکار کړی. اخو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستان به د افغانستان په تړاو د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو چې د افغانستان په چارو کې د دوی پراخ نفوذ او د جوړان کرښې په رسمیت پیژندل دي اوسنۍ سیاست جاري وساتي. د دغه جرګې د بهرني اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون وایي نور نو د سولې په بهیر کې د پاکستان په تمه اوسېدل د وخت ضایع کول دي او باید نړیوالې ټولنې ته له دغه هیواد څخه شکایت وسي.
نو دغه وخت حکومت ته پکار ده چې بې کفایتۍ نه کار وانخلي. هم دنیا دې ته قانع کړي چې د سولې په پروسه کې پاکستان همکاري نه کوي او هم دوی ته وښيي چې دوی همیشه د سولې په برخه کې دوه مخې رول لوبولی.
میرمن یون دا هم وایي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید خپلو کې د مخامخ خبرو هڅې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود هم دا خبره مني او وایي چې پاکستان د افغان حکومت د سقوط انتظار باسي. نوموړی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې خپل کورنۍ ستونزې حل او له نورو لارو چارو د ثبات د ټینګښت هڅې وکړي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان همکاري نه کولو ته دوام ورکړي د څلور اړخیزې ډلې د نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. د یو شمېر کارپوهانو په څرګندونو کې مدام واوریدل چې په افغان حکومت ټینګار کوي چې د پاکستان د مرستې په ډاډ دینه کینی او په مستقیمه توګه د خپله د سولې هلې ځلې پیل کړي. موږ غواړو له تاسو اوریدونکو نه واورو که چیرې تر پایه پورې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي افغان حکومت او د افغانستان خلک خپل هیواد ته د سولې په راستنولو لپاره کوم انتخابونه لري. خپله افغان حکومت او د افغانستان خلک څه کولای شي چې د پاکستان یا نورو ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په همدې موضوع باندې چې که چیرې پاکستان د سولې په برخه کې همکاري ونه کړي افغانستان به څه کوي احمد شیبر د سیاسي چارو لڅېړونکو عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړې او همدا پښتنې ترې د مرکې په سر کې کړې. دا مرکه ورور پسې د تاسو ټلیفون نه راخلو چې پر همدې موضوع راته نظر سرګن کړي. له خغلی عبدالکریم حقانیار سره مرکه وړاندې کوو.
پاکستان اصلا علاقه من نه ده چې په افغانستان کې سوله راځي. کله چې په افغانستان کې سوله راغله بیا به افغانستان د افغانستان حکومت افغانستان خلک او ولس ټول خپل تصمیم نیسي او چارې په خپل مخ بیایي. هلته به بیا کالدار په افغانستان کې د افغاني روپۍ ځای نه ویني ولې په ځینو ولایاتو کې ولې لویه سره کې ورته وګورو چې د امریکې هیواد او چین او داسې نور هیوادونه په دې مسله کې د دخل دي او ګمان نه کوم چې دوی د پاکستان همدغسې خپل فرې ته پرېږدي. ډېره ممکنه ده چې پاکستان باندې فشار واچول شي تر څو خپلو ژمنو ته وفادار اوسېږي. که چېرته د امریکا د چین او نورو هیوادو د فشار سره سره پاکستان دغسې یو سرغړونه کوي، زه فکر کوم دا د پاکستان لپاره لویه سرزوري ده او ممکن انزوا ته کش شي.
حقانیر صاحب، پیکنګ او واشنگتن به تر څه بریده په پاکستان باندې د کابل له غوښتنې سره سم فشار راولي؟
د پاکستان لپاره په تېره بیا امریکا او چین ډیر حیاتي رول لري، پرته د امریکې او د چین د هیواد له مرستو نه دوی نشي کولی چې حتی خپلې ورځنۍ چارې مخکې بوزي. نو زه فکر نه کوم چې پاکستان هم په ډېر اسانۍ دې ته زړه ښه کړي تر څو امریکا او یا چین خوابدې کړي. خو په هر حال باندې پاکستان به ګوري حالاتو ته او وجه ته به ګوري چې د فشار جدیوالی په کومه حده ده او امریکا او چین یا پیکن او واشنګټن په خپل دغه تصمیم کې څومره رښتینی ده او څومره جدي ده. نو په هغه وخت کې زه فکر کوم بیا پاکستان ممکن داسې یو تصمیم ونیسي تر څو د پاکستان ملي ګټې خوندي وي او کدای شي دې ته حاضر شي تر څو د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو چارې پیل شي.
یعنی که چېرته د چین او امریکا فشار زیات نه وي، پاکستان به بیا هم حاضر نشي چې طالبان د سولې خبرو تاثیر کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې طالبان د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا ده ول ده. یعنی پاکستان په دغه وسیله حالت کې ګټه زیاته ده تر هغه چې په افغانستان کې سوله راشي.
نو که چېرته وضعیت همداسې روان وي، د جګړې مخه به په افغانستان کې څنګه د افغانستان حکومت نیسي؟
ما په خوام ګومان کوم تاسو سره رادیو سره خبره کړې او وسم وایم چې افغان حکومت له لوی سره باید دا ومني چې دا کسان چې په افغانستان کې جنگي په تیر بیا د طالبانو حرکت ته حزب اسلامي دا افغانان دي. موږ په هر نامه یادو دوی د افغانستان خلک دي، دوی په همدې خاوره کې حق لري، همدومره حق لري لکه څومره چې نور افغانان لري. دوی ته باید په حکومت کې په دولت کې برخه ورکړي، یعنی خپل حکومت باید سره تقسیم کړي، په بل عبارت یو څه للاسه ورکړي او څه ترلاسه کړي. او طالبانو ته هم پکار دي چې د افغانستان ملي ګټې نور ترجیح ورکړي او د افغانانو له وزن لاس واخلي. تر ټولو مهمه دا ده چې افغانستان کې وربند وسي او افغانان نور د وسلې د جنگولو پر ځای باندې د میستر شاه خبرې وکړي او یو بل ته قناعت ورکړي. یعنی هم طالبان هم د افغان حکومت ته پکار دي چې یو بل ته تیر شي او په افغانستان کې سوله رامنځته کړي.
عبدالکریم حقانیار د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو وو چې ویلي هم افغان حکومت ته هم طالبانو ته پکار دي چې په خپلو کې سره یو پخلاینې ته ورسیږي او د غونډیو هیوادونو همکاري یا نه همکاري ته زمينه برابر نه کړي. لګرسته ترې ویلند خبرتي البته ورسته په دې موضوع چې ک پاکستان تر پای د افغانستان په اصول کې همکاري و نه کړي، افغانان او افغان حکومت کوم انتخابونه لري؟ ستاسو نظرونه ورو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زما تخنیکی همکار امان امیر ته راتوي چې یو اوریدونکو د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک وکول کوم ځای خبرې کوي؟
سروان صاحب بخیر، زه محمد حمیدی د ورګنګ بار پاکستان
ډیر زیات مننه د تاسو نظر خپور شو. مننه درنه کوو چې ازادي رادیو ته مزنګ وهلې او بل اوریدونکو ته ورزو. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او خپل نظر مو د موضوع په اړه راته وایي.
سلام علیکم، نن د اوجین ګوپال لکندار ته سر زر ټلیفون پر لیکم.
مهرباني وکړئ پوپل سب سره مشي.
مننه خیر اوسه، زما نظر دا دی چې دا رسول پاک له زما په نظر خو دا افغان چارواکي خصوصا مثال
ډیر زیات مننه خغلې پوپلو چې له کندهار زنګ وهلې وو ویل چې نور اسلامي هیوادونو ته باید افغان حکومت د سولې په برخه کې مراجعه وکړي. یو روسي اوریدونکو هم په ټلیفون کې د دام راخلو بیا تخپل ریپورتونه تستنې ګمې رباني وکړي چې څوک کوم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر راته وایي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړي رادیو موټی ټکې موږ خپل غږ بیرته اورو.
بلې
بلې مهرباني وکړئ. مهرباني
خبره دا ده چې افغان حکومت ته پکار ده چې اختر محمد منصور سره خبرې وکړي، ځکه چې اختر محمد منصور صلاحیت لري او پاکستان مراجعه ونه کړي. په اختر محمد منصور اوس پاکستان قوت نه وتلی دی، اوس مرکزي افغانستان کې دی، خندار ته راغلي منته او پورې دغه محمد رسول سره چټي خبرې کوي. محمد رسول چې شی دی اوس نه پېژني، خو داس یو کوچنی قومندان دی، یا ګلبدین مچار خو لګي هم خلک یې مني. محمد رسول یو کوچنی قومندان دی، یو سګکې قومندان دی، نو خبره دا ده چې باید داسې ونه او په سمه توګه باندې مناصر مو نوسو خبرې وشي چې یو قوي تحبر دی او طالبان یې مني. راجدین حقانی ما وی دی چې یو قوي رهبر دی چې غلبین حقانی زوی دی، ملا یعقوب ورسره بیعت کړی د ملا عمر زوی، نو دې سره باید خبرې وشي. محمد رسول څه شی دی؟
ډیره مننه، ډیره مننه د تاسو نظر خپور شو. قدرمنو اوریدونکو تاسو نظرونه مو واوریدل د سولې په اړه چې ک پاکستان همکاري ونه کړي، افغان حکومت او د افغانستان خلک نور کوم انتخابونه لري چې خپل هیواد ته سولې راستنه کړي. دا د آزادې رادیو ده. تاسو کولای شئ چې په رادیو سربیره زموږ وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته مراجعه وکړئ. زموږ د وی پانی لاري نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه او پروګرامونه له نور تفصیل سره کتلی شي.
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
دوستانو وسم ننګرهار ته سو. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د افغانستان د ستر محکمې د رئیس پلاری د انسان تختونکو له منګولو خوشی کړی او په ورته وخت کې د ننګرهار امنیتي ځواکونو د انسان تختونکو یو اته کسيزه ډله هم نیولې. خو دا ډله هغه ډله نه ده چې د ستر محکمې د رئیس د پلار په تختولو کې لاس لري. په اړه شاه محمود شینوار نور تفصیل راکړي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د ستر محکمې د رئیس پلار سید حسن چې څه مود وړاندې د انسان تختونکو لخوا معلوم زیاته تختول شوی وو، د سه شمې پورز راخوشي او کورنۍ ته وسپاره. په همدې موخه په جوړه شوې خبري ناسته کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل سید حسن د کشفي ځواکونو او قومي مخاورو په هلو ځلو راخوشي شوی، خو عاملین تر اوسه نه دي نیول شوی او په دې اړه پلټنې روانې دي.
خو زمونږ نه کوم د خپل ملي امنیت د همکارانو نو د خپل کشفي او استخباراتي ادارو نه چې شپه ورځ حل ځلې او کوششونه کول تر څو وکولای شو چې ایسه بیرته خپل کورنۍ ته راوګرځو. باید دا وایم چې په دې کې زمونږ سره سپینګیرو متنرفزینو هم کومک کړی دی چې د دې په خلاصولو کې او قضیه هغه څوک چې پکې دخیل دي قضیه د قوي بررسۍ لاندې ده او ټول تحقیقات روان دي. ان شاء الله چې ډیر زره به موږ بیا ستاسو سره یو ځل بیا هغه د تحقیقات او نتیجه شریک کړو.
په همدې خبري غونډه کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي وویل د انسان تختونکو پر ضد جدي حل ځلې پیل کړي. دی وایي همدانني اته تنه انسان تختونکو هم نیولې چې اوس لري پلټنې روانې دي.
تیونل موږ یو خاص عملیات وکړه، اته نفر اختطاف شان موږ نن گئیس ونیول او باور لرم چې د دوه په نتیجه د تحقیقاتو کې هغه څوک چې مخکې یو دوه ورځې یو لاس ورځې 15 ورځې مخکې اختطاف شوی دی، ډېر ضرب مو په دې وتوانی چې د دوی محل او ادرس پیدا کړی.
د ستر محکمې د رئیس پلار د انسان تختونکو له منګولو داسې محل راخوشي کیږي چې ولایتي ادارې 13 ورځې په امنیتي مجلس کې د انسان تختونکو پر ضد د جدي مبارزې پریکړه اعلان کړې او د شخصي وسلو هغه ټول جوازونه به اعتبار اعلان کړل چې له دې وړاندې د امنیت قومندانۍ او ولایتي ادارې له لوري ورکړل شوی وو.
اوس به هم نورستان ته ولاړ شو. په نورستان کې چارواکي وایي چې د دوا په ولسوالۍ کې له تیرو دوو اونیو راهیسې جګړه روانه ده او دواړو لورو ته په روانه جګړه کې د مرګ ژوبلې د اوښتو رپورټونه هم رارسېدلي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روحلان وري رپورټ اورو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل لتیری څه باندې یوې اونۍ د دوه پولیسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې په لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا په دې څو ورځو کې شپاړس کسه وژل شوي دي، تقریبا 25 نفر زخمیان دي.
والی وایي د افغان ځواکونو د توپچی او هوایي ګزارونو په وجه وسلوال مخالفین شاتک ته مجبور شوي دي.
ولسوالۍ وضعیت ښه دی، زموږ پرسونل هلته ډېر لوړ مورال باندې جنګ ته ادامه ورکوي. د طالبانو بعض ملګري تښتېدلي دي او بعضې د تېښتې په حال کې دي، تر اوسه پورې جنګ دوام لري.
هغه وایي په یاد اوږده جګړه کې یوازې دوه دولتي سرتیري ټپین شوي او نور چا ته مالي او ځاني زیانونه نه دي اوښتي.
زموږ دوه نفر سرتیري زخمیان دي او نور کوم تلفات افغان ځواکونو ته نه دي.
په ختیس کې د 201 سیلاب قلی اردو ویاند جګړن شیریناغا وایي په دواب کې پرتو پولیسو سره د ملي اردو هوایی او ځمکنیو قواوو مرسته دوام لري او هلته یې د وسلوالو مخالفینو مهم سنګرونه ویشتلي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد د دې ترڅنګ چې په نورستان کې ملګرو ته د تلفاتو د رسیدو خبره نه مني، بلکې داوه کوي چې د کونړ په ناړۍ کې یې د ملي اردو یو څرخی الوتکه ویشتلې او په کې ناس کسان یې له منځه وړي دي. خو په ختیس کې د ملي اردو مسولین او د کونړ چارواکي یوازې په ناړۍ کې د تخنیکی نیمګړتیا او لامل د 200 د پاره د یوې هلیکاپټرې بیړنۍ ناستمنی او وای تیاری او پکې ناستو کسانو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلې.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د ملي وحدت حکومت د سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي د خبرې نن د صادراتو ملي غونډه او د غوره صادرونکو د پیژندنې په مراسمو کې کړي. ناجیه صافی پرې له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه له حکومت څخه غواړي چې له خصوصي سکتور څخه په شعار نه بلکې په عمل کې ملاتړ وکړي. د دې خونې مرستيال خانجان الکوزي د سه شنبه په ورځ د صادراتو ملي غونډه او د 1994 کال د غوره صادرونکو د پیژندنې په مراسمو کې وویل چې افغان سوداګر له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
موږ اوس په افغانستان کې داسې یو واحد اداره نه لرو چې هغه موږ ته داسې یو سرټیفیکټ او مسؤلیت غذایی سرټیفیکټ راکړي چې هغه د پخارج کې ومنل شي. مونږ غواړو چې دولت زمينه مساعده چې سکتور خصوصي ته چې مونږ لابراتوارونه جوړ کړو، خو دولت په دغه ارتباط باندې کوم خپل وظیفه چې ده هغه متاسفانه نه ده ترسره شوه. زمونږه ترانزیتي ستونزې چې دي چې په دې کې زمونږ سره دولت کومک کوي کې دا نه دي.
خغلې الکوزی په کال کې د نږدې 1500 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات او د 8 میلیارډ نه نیولې تر 9 میلیارډ ډالرو پورې واردات هغه څه یادوي چې د هیواد اقتصادي ډېر بد وضعیت سره مخ کړي. نوموړي ویل سره لدې چې حکومت تر دې وړاندې ویل چې باید په دولتي ادارو کې له کورني تولیداتو ګټه واخیستل شي، خو د نوموړي په وینا چې تر اوسه د خبرې یوازې د ژمنې تر کچې پاتې دي. په دې غونډه کې یو شمېر افغان سوداګرو هم پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل چې د سوداګرۍ په برخه کې ورستربل ستونزې زیاتېږي چې د کار په بازارونو کې په بیو ناوړه غیس کړي. خو د افغان دولت یو شمېر استازي چې د سوداګرو د غونډې ته وربل شوی وو د سوداګرو ځینې شکایتونه یې پر ځای وبلل او ویل چې دولت هم د منځوړلو لپاره کار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستيال عبدالباری رحمان ژمنه وکړه چې د سوداګرو ستونزو د حل لپاره به خپلې هڅې چټکې کړي.
اغه چې په وزارت تجارت او صنایعو کې مربوط زه غواړم چې تعهد وسپارم د وزارت په نمائندګۍ چې موږ به خپل ټول امکانات څخه کار واخلو تر ستاسو ستونزې څل مسلې ستونزې دي او که څه په پاتې دي داغو په حل کې ستاسو سره مرسته وکړو.
د غونډې ته د هیواد له بېلابېلو برخو څخه 250 صادرونکو او یو شمېر نورو سوداګرو ګډون کړی و. افغان سوداګر حاجي خواجه محمد وویل که چیرې حکومت په هیواد کې د فساد مخه ونه نیسي او د سوداګرو ستونزې هوارې نه کړي، نو ډېری سوداګر به په هیواد کې له پانګونې او کاروبار لاس واخلي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واوري. ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي، د نورو څلورو اړخیزې ډلې شکیلو غړي ته به مراجعه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې د یولسمې امنیتي حوزې د امیر او څلورو نورو مسؤلینو دنده وځنډوله چې په ساحه کې ماین چاودنې دوه ملکیان وژل او اووه نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې بخښنې سره د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډ ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې له لوبېدو وروسته نن هیواد ته راستون شو. ایجپټ ایر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې څلور بهرنیان او نامعلوم شمیر عمله په برمته شوې الوتکه کې له هغه وروسته پاتې شول چې نور مسافر راخوشې سول. دغه الوتکه له اسکندریه څخه قاهرې ته روانه وه. د اوکراین پارلمان د دغه هیواد د لوی څارنوال استعفا ومنله. د سوریې چارواکي وایي په پالمیرا کې یو نیم سل بمونه چې داعش ډلې لخوا په مځکه کې شخصي وو بیرته راایستلي دي. د بغداد په مرکز کې بمې چاودنې درې کسان وژلي او تر شلو زیات یې ټپیان کړي دي. او د امریکا امنیتي ادارې اف بی آی اعلان کړی دی چې د هغه وسلوال کس آیفون یې هک کړی دی چې په کالیفورنیا کې یې په خلکو ډزې کړې وې.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی مخکې لدینه چې د سپورت خبرونو ته ورشو، د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو لپاره د چمتووالي په مقدماتي سیالیو کې افغانستان نن له سنگاپور سره لوب کوي. د دې لوبې یو ویمه دقیقه روانه ده. افغانستان تر اوسه د سنگاپور خلاف یو ګول کړی دی. د سنگاپور یو لوبغاړي په دې وروستیو کې زیړ کارت واخیست او موږ به په راتلونکو کې بیا هم د دې لوبې تازه حال درکو. اوس به سباون کاکړ ته غوښ شو چې د سپورت نور خبرونه دروري.
سلام په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. په ایران کې د افغانستان او سنگاپور د فوټبال د ټیمونو ترمنځ سیالي روانه ده. دغه سیالي د 2013 کال د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف سره کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم روزونکی پیټر شکرټ وایي چې لوبغاړي په دې سیالیو کې حمله کوونکي لوبه کوي. د افغانستان او سنگاپور سیالي نن د افغانستان په وخت د ماپښین پر 3 بجو پیل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هندستانه د سیشن بپورز د حمید کرزی نړیوال هوایي میدان ته راورسیدل. د کرکټ په زرګونه مینوال دغه میدان ته ورغلی و تر څو خپل ملي ټیم په اتڼونو او خوشالیانو سره وستایي. د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلی آزادی راډیو ته ویل چې خلک اوسمهال له جنگ جګړو څخه ستړي شوي او د سپورت بریاو هیواد ته خوشحالي راوړه. په ورته وخت کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي هم وایي چې دوی به هڅه وکړي چې په راتلونکي د افغانستان لپاره ښه لاسته راوړنې ولري. او ټاکل شوی دی چې د اسپانیا د غوره لیگ په سیالیو کې د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونه خپل کې سیالي وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس دغه سیالي به د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ په نیو کمپ سټیډیم کې ترسره شي. په تیر سیالیو کې د بارسلونا ټیم د ریال مادرید ټیم ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې د زینو دولتي چارواکو پر لپسې استفاګانو د مشرانو جرګې غړي په غوسه کړي او له حکومت نه غوښتي چې د استفاګانو علتونه دې ورته روښانه کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د افغانستان د هغه کډوالو لپاره چې بیرته خپل هیواد ته راستنېږي په البته په خپل خوخه یو لړ مرستې برابروي. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپل مرکزونو او پټنځایونو تر محرومیدو او مایوسه کېدو وروسته اوس په اسانه اهدافو بریدونه کوي. دا او نور ریپورټونه په روانه برخه د خبرونه کې درته وړاندې کوو. خو په سپورتي مسایلو کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پا په هندستان کې د نړیوالو شلوریزو لوبو کې له لوبیدو وروسته هوا ترستنه شوې ده. ابراهیم صافی په دې موضوع باندې له کابل سټډیو نه سره په تماس کې ده. نور حال به لده واورو چې د کرکټ لوبغاړو ته په هوایي ډګر کې څه ډول هرکلی وویل شو او خلکو یې څه ډول استقبال وکړ.
سلام تاسو اوریدونکو ته. کله چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتللو شېبې ورځ تر راتللو شېبې نږدې کېده، د حمید کرزي په نړیوال هوایي میدان کې د مینوالو ډېرې دو هم زور اخیسته. دوی په تنونو او خوشحالۍ سره د لوبغاړو دغه تود هرکلی وکړ. د لوبغاړو د استایلو په هدف د ملي شورا وزیرانو یو شمیر وزیرانو او نور حکومتي چارواکو هم برخه اخیستې وه. هغه مینوال چې د لوبغاړو د استایلو لپاره راغلي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په خپل وطلانو باندې ویاړي او دوی کولی شي چې په نړۍ کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوي او نړیوالو ته وښيي چې موږ جنگ نه بلکې د لوبلو لارې هم نړیوالو ته ښه پیغامونه رسولی شو. سوتنو د دغه مینوالو خبرې هم اورو.
به حد خوشاله یو دلته راغلی ترڅو خوشحالي د ملي اتلان سره لنګدی ول مانزو. هیڅ حد نشم ویل چې ته کومه حد خوشاله یې. تاسو وینئ ټول مینوال راغلی ترڅو خپل اتلان لنډ تشویق کړي. د بعد افغانستان ژوندۍ دی، افغانستان تل دی ژوندۍ.
مبارک زه رستم خیل، مونږ ډیر خوشاله یو چې وشتاندې سمات اور کړلو. ډیره خوخي اسه خوخ د خوخي له لاس نور صدر ته ډیر مینوال یو. خو چې مې چاندې سمات افغان
په ورته وخت کې افغان لوبغاړي هم وایي چې دوی به هڅه وکړي چې لا دې لا زیاتې بریاوې له ځانونو سره افغانستان ته راوړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شیرزاد محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په ځان باور دي چې په راتلونکو سیالیو کې هم افغانستان ته ښې بریاوې راوړي.
دواګانې چې موږ د ویسټ انډیز غونډې کې ټیم مات کو نو ان شاء الله نور هم دغه شان تاسو چې موږ د دواګانې وکړي نو ان شاء الله راتلونکي شکل مسابقې دي چې کوم اوس موږ مور د خلکو نه مور چې پاکستان سره درې مسابقې لرو نو ان شاء الله کولای شو چې هغه مات کو.
د کرکټ بورډ مسولین وایي چې افغان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو په وړاندې خلوب او کړاوله دی. وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ هڅه کوي چې د لوبغاړو لپاره نورې تمرینی سیالۍ هم په لاره واچوي. دا چې اوس افغانستان د کرکټ ملي ټیم له دغو سیالیو وروسته د جدول په کومه درجه کې قرار لري د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی په اړه وایي.
تاسو ته معلومه وه د دې نه مخکې موږ بنګلاديش نه هم مخکې وو، یعنی په شلوري د سیالیو کې په رینکینګ کې په نه هم مقام باندې وو. خو د ویسټ انډیز د لوبي په کډولو سره به ان شاء الله ولادز د کرکټ د بینلی شورا د پاسه مشته 15 یا 14 پوینټ راکول کیږي چې په ډیر کم وخت کې به موږ د پاکستان او د سرنلکا سره خپل ردیب ګورو. په پیلن ووس هم موږ دوه پول ممبر شاته پریشي د لکه زیمبابوي او بنګلاديش په نه هم مقام باندې قرار لرو په رینکینګ.
په نړیوالو شلوري سیالیو کې افغانستان د سلورو پیاوړو ټیمونو سره چې په هند کې د غلوبي تر سره کړي مخ شو، چې په پایله کې افغان ټیم متوانی ده د خپل خو لوب په تر سره کولو سره له دغه سلورو نه یو لوب وګټي او نور سیالي هم په ډیر کم توپیر سره سیالو ټیمونو ته وبیلي. هم افغانان او په نړۍ کې د کرکټ پوهان وایي چې افغان ټیم اوس په نړیوال سټانډرد لوب کوي او د افغان ټیم راتلونکي خارځوي. او همدارس د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم یو خبردا چې افغان ټیم وتوانی ده د سنگاپور په ټیم باندې دوه ګولونه ووهي.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه ابراهیم صافی او د کرکټ د ملي لوبډلې د هرکلی په مراسمو ریپورت راکو چې نن کابل تستانه شوې ده. او د عموم تری ووریدل چې په ایران کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د محله سنگاپور سره په سیالي بوخته او په یو ویایمه دقیقه کې د سنگاپور خلاف دویم ګول موه. مبارکي ورته وایو او بیرته خپل نور خبرونه ترستنی کو.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
یک سروی جدید نشان می‌دهد که 80% افغان‌ها از حکومتشان ناراضی‌اند.
در برنامه امشب گفت و شنود خبریتره روی یافته های این سروی جدید صحبت خواهد شد.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتره.
د امریکا غږ آشنا خبرتیا مو واوریده قوزمو غږله ازادۍ راډیو ناوري د خبرونې ریپورټونو تر ګرځو د ځینو دولتي چارواکو پر لپسې استفاګانو د مشانو جرګې غړي په غوسه کړي. دوی د سې شنبې په ورځ له حکومت نه وغوښتل چې د دې استفاګانو علتونه دې روښانه کړي. همدارنګه د جرګې رئیس فضل هادي مسلم میار په حکومتدارۍ کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. خان محمد سیند په اړه ریپورټ راکړي.
د کابینې د یو شمیر غړو او د حکومت د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو ناڅاپي استفاګانو مشرانو جرګان دښمنه کړې ده. د مشرانو جرګې ځینو غړو د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت دې د دغو استفاګانو عوامل واضح کړي. د مشرانو جرګې غړی نادر بلوچ په دې باور دی چې استفا کوونکي د حکومت د مشرانو تر فشار لاندې راغلي وو.
رهبران حکومت وحدت ملی امروز اعتماد خدا در بین مردم افغانستان از دست داد.
د ملي یوالي حکومت مشرانو په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی. دا په دغه معنا ده په خپل مشران د دې ستونزې لاملین دي. یو وزیر ول استعفا ورکړي له دې سرګند کېږي چې دغه وزیران په پاک وجدان کار نشي کولای. دوی باید د شخصي ګټو قرباني نشي.
وروستۍ څو میاشتو کې یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو استعفا وکړي خو لامل یې تر اوسه سرګند نه دی. په تازه شپو ورځو کې د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا خپل استعفا جمهور رئیس ته وړاندې کړې ده. پخوا تر دې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې رئیس، د ملي امنیت عمومي رئیس او ورپسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی استعفاګانې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د مخ کې جمهوري ریاست د چارواکو استعفاګانې یو معمول اقدام ګڼلی او ویلي دي چې په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي. ځینې سناتوران بیا د استعفا کوونکو عمل ستایي او وایي چې دوی د یو شمېر کسانو غوښتنو ته سر نه دی ټیټ کړی. سناتور محمد علم ازدیار وایي چې له امتیاز غوښتلو او د فرمایشونو له منلو څخه استعفا ورکول غوره دي.
د ځینو وزیرانو او یو شمېر نورو دولتي مقاماتو د استعفا مسله ده. استعفا په اوسنۍ شرایطو کې د حل لاره نه ده، خو شهامت یې باید وساتو.
په عین وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړو وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو استعفا یو ډول تشه رامنځته کوي او نظام به له ستونزو سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې مشرانو جرګه په جدیت سره د حکومت اعمال څاري. ښاغلي مسلم یار وویل استعفا کوونکو ته پکار ده چې د خپلو استعفاګانو لامل مشرانو جرګې ته واضح کړي.
د خلکو غوښتنه هم دا ده چې په دې ملک اصلاحات راشي او د اصلاحاتو دپاره کار کوو. زموږ غوښتنه هم دلته نظارت چې کوو مقرره چې حکومت ولس مونږ ته رسولی همدا وظیفه ده. هغه دوستان که اراده لري چې دوی اظهار د نظر نشي کولی، دوی ستونی خفه شوی او دوی باندې فشار دوی خپل دلایل نشي ویلی حکومت ته، کولی شي تالار د مشرانو جرګې په خدمت کې چې راشي دلته خپله عرایض وړاندې کړي.
ځینې کارپوهان وایي په حکومت کې دننه یو شمېر کړۍ د خپلو شخصي ګټو په خاطر پر حکومتي چارواکو فشار راوړي او کله چې دې هدف ته ونه رسیږي مقامات استعفا ته مجبوروي. د دې کارپوهانو له ډلې احمد سیدی آزادي راډیو ته وویل چې د حکومت مشران باید د خپلو ژمنو سره سم د فساد پر ضد مبارزه تیزه او په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د کډوالۍ د ستونزو په اړه، افغانان نن سبا استرالیا ته د پناه اخیستو لپاره لږ ځي، خو څو کاله مخکې ډېرو افغانانو د سمندر له لارې ځانونه استرالیا ته رسول. د دغه کډوالو په اړه بیا بیا رپورټونه خپاره شوي وو چې بیړۍ ډوبې شوې او اوبه وړوې. د استرالیا حکومت اوس یو فلم جوړ کړی چې پکې د سمندر له لارې د مهاجرت سختۍ انځور شوي دي. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ اورو.
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې کله چې به بیرته راځم.
You now need to pay me to get to Australia.
مو سره څوک راست نه کوي
ترخیا وای مونږه استرالیا ته ځو.
دا د مسافرت په نوم دغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی.
دا فلم په درو هیوادو افغانستان، ماليزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی.
دلته رسیدو لپاره موږ هر څه لاسه ورکړه. ازوان کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه. هغه د طالبان له خوا ووژل شو. موږ باید همدلته خپل ځانونه ووژنه کړو، نو تاسو موږ بیرته لیکئ.
یو کال کېږي چې موږ دلته راغلي یو. ښاغلیا، دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورو، نور څومره په تمه پاتې شو؟ ها،
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و. خو د سوریې تر شخړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزې تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و. استرالیا ته ډېر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوي دي چې پکې کډوال د هند له سمندره پورې وځي.
مورې، دا زما خوښه وه، دا زموږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم.
زما زړه هر زویه، زما دعاګانې درسره دي.
کار ونه شو، هېڅ زموږ سره څوک مرسته نه کوي.
ته رښتیا وایې، موږ استرالیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او تم کولی شي چې لمونځ.
زه مې خپلې پیسې غواړم.
له دې لارې موږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو.
مو لومړی کسان یو چې استرالیا ګورو. مو ډېر ورته نږدې یو.
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلی دي، هغه منل شوی دی. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلی وو، نږدې سل په سلو کې د کډوالو په توګه منل شوی دی. خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلې دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډېره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنې د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په 90 دقیقې فلم شپږ میلیونه ډالر لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارزي.
په ریپورت کې مو واوریده چې استرالیا یو داسې فلم جوړ کړی چې پکې دغه هیواد ته د کډوالو د ورتلو سختۍ انځور شوی دی. که استرالیا ته د کډوالو د ورتلو شمیر کم شوی، خو اروپا ته د افغانانو ورتګ بیا څو چنده د پخوا په مقایسه زیات شوی دی. په تیر یو کال، بلکې په تیر یو نیم کال کې په لسګونو زره افغانان اروپا کې د ښه ژوند د ترلاسه کولو په هڅه په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ورغلې دي. خو وستلته په اروپایي هیوادونو کې هم د کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت شوي. جرمني چې د کډوالو د منلو په برخه کې یو مهم هیواد او د ډیرو افغان کډوالو اصلي هدف ګڼل کیږي، په دې وروستیو کې پکې نوی راغلي کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون په جرمنی کې د افغانستان سفیر ازادي رادیو ته په یوې مرکې کې ویل چې تر یو نیم زرو پورې نو ورغلو افغان کډوالو ورته مراجعه کړې ده او بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره یې ترې قانوني اسناد غوښتي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عامه اړیکو مشر نصیر احمد حیدرزی له ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه راز وویل چې دوی پر دې سربیره چې د باعزته توګه خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنولو کې مرسته کوي، د دوی سره په هغه موقته توګه د استوګنځي په برابرولو، د کاري فرصتونو او په ټولنه کې د بیرته مدغم ولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې هم مرستې کوي. نوري اس نوري د دې موضوع په اړه د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د څنګ د عامه کل مشر نصیر احمد حیدرزی سره مرکه کړي او په سر کې د افغانستان ته د افغانانو د بیرته استولو په اړه د دې سازمان د ریس پوښتنه کړي. ښاغلی حیدرزی په جواب کې وویل
کوم موارد چې موږ پوری مربوط دي هغه د راستنیدنی لړۍ ده. کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي یا راستول کیږي، زموږ په اند او زموږ په دریز باندې دا راستنیدنه باید په خپل خوښه وي، تدریجي وي او با عزت افغانستان ته د راستنې شي. موږ هیڅکله په داسې لړۍ کې برخه نه اخلو چې په هغه کې د اجباري اخراج یا د اجباري راستنیدنې مسایل پکې مطرح وي، ځکه چې دا زموږ د اساسنامې له مخې زموږ اصول دي. موږ خاص چمتووالی دې ته لرو چې په راتلونکي میاشتو کې او کال کې کوم هیوادونو نه چې دوی غواړي چې افغانان بیرته راستانه شي، په اول ګام کې هغه څوک چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته راشي او په دې لړۍ کې برخه واخلي، موږ دې سره ځانګړې مرستې لرو او دا مرستي په هغه توافق لیکونو باندې استوار دي چې کوم موږ د مشخص اروپایي ودونو سره لرو او یا هم دوی کوم غواړي چې کډوالۍ د نړیوال سازمان سره وکړي لیکونه ولري
دغه
په اساس باندې موږ وکولای شو چې دغه شمیر کډوالو ته اسانتیاوي
ورکړي. حیدر صاحب، که راته په مشخصه توګه ووایي که یو څوک غواړي چې بیرته له یو اروپایي هیواد څخه افغانستان ته ستون شي، کومه پروسه باید طی کړي؟ له چا سره باید تماس ونیسي؟ په لومړي سر کې آیا سفارت سره، د کډوالۍ نړیوال سازمان سره، یا له کومو نورو مرجو تاسو ته د دوی لیستونه درکول کیږي؟
اصلا په عمومي شکل باندې لړۍ به داسې وي چې دغه مشخص کسان چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شي، دوی باید د کډوالۍ نړیوال سازمان په هغه مشخص هیواد کې، اروپایي هیواد کې چې دوی میشتي، هلته به د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM دفتر ته مراجعه کوي او دوی به خپل نوم ثبتوي، یعنی ثبتنام لړۍ به ترسره کیږي او په مشخص وخت کې به دوی د دې لیستونه توګیدیږي او د دې لپاره به د سفر اسانتیاوې برابر شي. عملاني کنه مرغه په دغه تیر مورد کې چې موږ یو څلور پنځه کسان درلودل چې جرمني هیواد نه افغانستان ته راستانه شول، په دې کې د افغانستان خارجه سفارت او په تیره د افغانستان میشت سیاسي استازو بیا سفارت په بدلون کې ډېر قوي رول یې ولوباوه او په دې برخه کې دوی کوم افغانان چې د افغانستان ته راستنېدل دغه د هویت د مسولیت په هغه وخت ته لاړ چې دوی مشخص شي دا واقعا افغانان دي چې په افغانستان ته ستنيږي. اگر چې دا هغه پروسه ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یې هم په نظر کې لري او هر هغه څوک چې بیرته افغانستان ته ستنيږي باید اول مشخص شي دا افغانان دي، خو زه فکر کوم چې په دې مشخص مورد کې د خارجي وزارت او د افغانستان سفارت په جرمني کې په دې برخه کې ډیر کلک مرسته وکړه او موږ وکولای شو چې دوی مرسته په اساس باندې موږ خپل هیواد ته د سفر اسانتیاوي هر کسان ته برابر کړو چې غوښتل یې چې په خپل خوښه افغانستان ته راشي.
تاسو وایئ چې مرسته کوي چې یو افغان په بایزت توګه بیرته افغانستان ته ستون شي، پر دې سربیره نور څه امکانات ورته برابروي؟ مثلا په افغانستان کې د استوګنې په برخه کې، د کاري فرصتونو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مهارتونو د زیاتوالي په برخه کې، آیا څه داسې پروګرامونه شته کنه؟
موږ خدمات یا مرسته ګرځي هغه توافق لیکونو ته چې موږ د مشخص اروپایي هیوادونو سره لرو. په عمده ډول باندې موږ دوه رقم مرستې وړاندې کوو په خپله خوښه باندې چې هغه کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. یو د عودت یا د بیا راستنېدنې هغه ابتدایي مرستې دي چې په هغې کې د دوی د سفر اسانتیاوې برابرول او د دوی لپاره موقت استوګنځای برابرول او بالاخره که چېرې دوی افغانستان ته او په تېره پلازمېنه کابل ته رارسېږي خپل اصلي مناطقو ته د سفر برابرول ولو دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې یو ډله خلکو سره لرو. او دغه دومره کټګوري مرستې چې موږ لرو دا هم د هغه توافق لیکونو په اساس باندې دي چې مشخص هیوادونو سره لرو. د دې سره سره چې موږ د سفر اسانتیاوې ته برابرو، موږ د بیا میشتې کېدنې په برخه کې یا د ادغام مجدد په برخه کې دوی ته مرستې وړاندې کوو، اسانتیاوې ته برابرو چې په هغه کې د اشتغال مسله ده، د تعلیم و تربیه، د صحي خدماتو، د شپږو یا یو کال پورې د اقامت موضوع، چې د کور کرایه او دا بعضې نور مسایل، او بالاخره د دوی لپاره د یو کاري فرصت د برابرولو په برخه کې چې دوی رښتیا هم واقعي مفهوم باندې په افغاني ټولنه کې بېرته میشت شي او مدغم شي د ټولنې سره.
په افغانستان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان د اماړي کوله مشر نصیر احمد حیدرزی سره مرکه اوریده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپل مرکزونو او پټنځایونو تر محرومیدو او مایوسه کېدو وروسته تعلیمي ادارې، تفریحي مرکزونه او اسانه هدفونه په نخښه کوي. نوموړي همدارز ویلي چې حکومت د تروریزم د سپلو په خیر اراده کړې او د دې پدیدې د رخي تر وستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. په دې اړه نور تفصیل له پیښور څخه د ازادي راډیو د خبريال پر رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید ترهګر او ترهګرۍ د ریښو تر وستلو پورې عملیات جاری ساتي او د دې هیواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو، تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبه په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې دوه اویا کسان مړه او تر درې سوه زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپل دغه ټلویزیونی وینا کې ویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به تر هغه مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د ضربې ضد پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړي، خوشبنه یې وکړه چې تر هغې تر جوړو ویستو پورې به دا عملیات جاری وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې تر هغې پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړه او په دې اړه زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت تر لاسه کولو لمړی ورځ تر هغې د ځپلو په خیر اراده کړې و. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي اراده خپل سفر پیل کړ. د تر هغې د بے باکه چلند وروسته مو د ضربې ضد پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېرې مقصود هم ترلاسه کړي، خو د تر هغې د ناصر د جوړلو تر ویستلو پورې به زموږ مشن جاری وي. هغه هم دا شان ویل په 13 کلونو کې د حکومت د پخې ارادې د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو او د ولس د ملاتړ په نتیجه کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی او موږ به ترهګر بیا سر پورته کولو ته پرېنږدو. ښاغلی شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو په خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو روان احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپل دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارمي پبلک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
او دوستانو، د سنگاپور او افغانستان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د لوبې نتیجه د افغانستان په ګټه پای ته رسیدلې ده. وروستي رپورټونه وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم وتوانېده چې د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سنگاپور ته ماتې ورکړي. تورن کس له بریدونو 2 ورځې وروسته نیول شوی و، خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي سارنوال دفتر ویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. د دې سړي خوشی کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو ګزار ګڼل کېږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. پاین حال کې د بلجیمی چارواکو له خولې د 3 نور نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا 3 کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په 2 نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لارو خانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 22 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو 4 نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وشل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبه په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتي چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوی تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولې راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستې. دوستانو، مخکې له دې چې زما بل همکار له بلې خبری ساعت سره راشي، دا خبری ساعت پای ته رسوو. په دې خبری ساعت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي نو د 4 اړخیزې ډلې نورو غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. ننګرهار کې چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار د انسان تښتونکو له منګولو راخوشې کړی دی. د ځینو دولتي چارواکو پرله پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې راپورته کړي دي او د سې شنبې په ورځ له حکومت نه وغوښتل چې د دې استعفاګانو علتونه دې روښانه کړي. او د نورستان چارواکي وایي له تیرو څو ورځو په دواب کې جګړه روانه ده او لا هم دوام لري.